رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د فاریا په ولایت کې د بم په چاودنې کې څلور کسه وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم د یو استرالي حکومت جوړول رد کړی دی او په نایجیریا کې د بم په چاودنې کې لږ تر لږه 19 کسه وژل شوي دي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ترنو وردون کو د امریکا ژغ آشنا رادیو سارانی خبری خبرونه دوهمه برخه ده. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي او وروسته به رپورټونه وي، خو زه خلیل خان او ترکزی به لومړی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان چارواکي وایي چې د فاریاب په ولایت کې یو بم چې یوې دولتي ودانۍ ته نږدې په یوه ریړۍ کې پټ ایښوول شوی و وچاود او څلور کسه یې ووژل. د فاریاب د والی یو ویان سید مسعود وویل چې چاودنه پرون سهار د دولت آباد د ولسوال د کار دفتر ته څیرمه وسوه او لس کسه یې زخمي کړي دي. چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله سوې ده. له بلې خوا د ای پی خبري اجانس رپورټ ورکوي چې په سېشنبې د شپې لخوا د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې د راکټونو ډزې سوې دي. د کابل د پولیسو یو ویان وویل چې دوه راکټه د میدان سره نږدې لګېدلي او څلور تنه ملکیان یې زخمي کړي دي. تر اوسه پورې چا د دغو حملو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د نوي قمندان په حیث نومولی دي. که د سنا مجلس تایید کړ نو جنرال کیمپل چې د دوه چې په 2010 کال کې هم په افغانستان کې د امریکا د یوې هوایي پوځي قطعې قمندان و، اوس به د جنرال جیمز ټینفورډ پر ځای د ایتلافي ځواکونو مشري په غاړه واخلي. جنرال کیمپل د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وخت کې هم مهم مسؤلیت پر غاړه درلودو.
د عراق صدر اعظم نوري المالکي د یوه اسرائیلي حکومت جوړول رد کړی دي چې د دې لپاره د جوړېدو غوښتنه سوې وه چې د سني اسلامي مبارزینو د حملو مخه ونیولی شي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د ناتو په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د دې سره دلچسپي لري چې څوک د عراق مشري کوي، مګر که بغداد نوی حکومت جوړوي نو پکې مداخله نه کوي. په دې اړه خبریال اروپان دي داسې رپورټ راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا غوښتنه بیا تکرار کړي چې وایي عراقیان باید یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي تر څو په دغه ملک شي سیاسي خلا پیدا نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو وروسته په دې ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه باید د افراطیت پر ضد باید سره یو ځای سي، که دا خطر په کریمیا کې وي او که په عراق کې. د عراق په اړه هغه وویل چې د سني یاغیانو ډلې اش وروستۍ پرمختګونه دې ته اړتیا لري چې موږ خپل پر ستراتیژیو او استخباراتي معلوماتو په شریکولو له سره غور وکړو. ښاغلي کیری وویل په ځینو سیمو کې مستقلې قرارګاوې نسي کېدای، خو دوامداره څار او دایمي توان چې د یو مشکل مخکې وي دې ته په اصل کې تیار سی وایي. ښاغلي کیری د اش د وسلوالو خلکو سره د جنګ کولو په اړه وویل چې د تیارسۍ معنا دا هم ده چې د عراق مشران باید خامخا او په زغرده یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي چې د افراطیانو پر ضد متحده جبهه جوړه کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کیری دغه پیغام په دې اونۍ کښې په عراق کې د شیاګانو، سنیانو او د کردانو مشرانو سره د لیدو پر مهال څرګند کړ. هغه
وایي
موږ د یو داسې حکومت سره ملاتړي وو چې د عراق خلک سره یو ځای کړي، لکه څنګه چې آیت الله سیستاني وویل چې پخوانۍ غلطۍ به نه تکراروو او پر شا به ځو چې په اصل کې عراق سره یو ځای کولی سي. دا د عراقیانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې د دې توان لري چې د راتلونکي نمایندګي وکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه د څه ویلو څخه انکار وکړ چې آیا په دغه راتلونکي کې به صدراعظم نورالمالکي شامل وي که نه. هغه په دې تورن دی چې د عراق سنیانو او کردانو ته یې په حکومت کې پوره ونډه نه ده ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی به سعودي عربستان ته د جمعې په ورځ سفر کوي چې د پادشاه عبدالله سره د عراق د بحران او د اش د اروپاکو سره د مقابلې په اړه خبري وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د مورکو د نایجیریا په بازار کې پرون د چهارشنبه په ورځ د بم په چاودنه کې لښتر لږه 19 کس وژل شوي او 25 تنه زخمي شوي دي. په لومړنیو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه شدل شوی وو. دا چاودنه په ابوجا کې د ایما پلازا کې هغه وخت وسو چې خلک د فوټبال د نړیوالو لوبو نندارې ته راغونډېدل چې د نایجیریا او ارجنټاین د ټیمونو ترمنځ د لوبې ننداره وکړي. پولیسو وویل چې سوځېدلې موټر د انسانانو د بدن ټوټې او د وینې ویالې هر خوا لیدل کیږي. یو سړی نیول شوی دی. ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې یو سړی چې په موټرسایکل سپور و بم یې د خلکو منځ ته ور وغورځاوه. د دې حمله شک د باکورام د یاغي ډلې په ډلې باندې راځي. هغه یو توندلاره اسلامي ډله ده چې د تراګرۍ په حملو کې یې په زرګونو خلک وژلي دي او غواړي په نایجیریا کې یو اسلامي دولت رامنځته کړي.
یو سړی چې غوښتل یې د بم چونې ځانمرګه حمله وکړي پرون د چهارشنبه په ورځ د بیروت په یوه هوټل کې هغه وخت ځان په بموالو زاوه چې د لبنان امنیتي قواوې ور ورسېدلې. یو بل کس چې په هغه باندې هم د ځانمرګه ګمان کېده نیول شوی او 10 کسه زخمي شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې امنیتي قواوو د دکرای د هوټل تلاشي کوله. دا په څه کم یوه اونۍ کې په لبنان کې د بم درېمه چاودنه وه.
د اوباما حکومت وایي چې روسیا په اوکراین کې د بوران په کمولو کې ناکامه سي نو هدي ته حاضر دی چې په هغه واد باندې تازه بندیزونه ولګوي. د سپینې ماڼۍ نتاک یاش انست پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې که ماسکو اوکراین ته د جنګیالو او وسلو د بهیر مخنیوي ونه کړي نو نوي بندیزونه به د غیواد په بانکي دفاعي او د انرژي په سکتورونو باندې ولګول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه مشر باید په عمل کې نه د خبرو لارې دا ثابته کړي چې هغه په ختیځ اوکراین کې سولې ته متحد دی. کیری پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې ته طرفدارو بلتون غوښتونکو نه وغواړي چې ځانونه بې وسلې کړي.
ناټو د ګرجستان سره چې یو وخت د شوروي اتحاد یو جمهوریت وو د اړیکو په نږدې کولو کې پرمختګ کړی دی مګر پوره غړیتوب یې لا نه دی ورکړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فاغ راسموسن پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه لویدیز نظامی اتحاد به د دې پر ځای د ګرجستان بشپړ ملاتړ وکړي. هغه وویل چې دا د ناتو د مشرانو د عالی جرګې په پریکړې پورې اړه لري خو موږ د اصولو له مخې موافقه کړې چې موږ به د ګرجستان اساسي ملاتړ کوو چې ناتو ته رانږدې سي او موږ به په راتلونکو اونیو کې په اساسي مسئلو باندې کار وکړو. د ناتو مشرانو په 2008 کال کې موافقه کړې و چې وروسته له هغه چې ګرجستان د روسیې سره یو لنډه جګړه وکړه د ناتو په غړیتوب کې د هغه هیواد پیشنهاد قبول کړي مګر اوس لویدیز هیوادونه د روسیې سره له دې کبله په جنجالونو اخته دي چې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې د ځان سره یو ځای کړه او په ختیځ یوکراین کې هم لاسوهنې کوي چې په دې سره ناتو خپل هغه پریکړه ځنډولې ده چې د ګرجستان غړیتوب ومني کنه.
د امریکا ستری محکمې د رایو په مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې پولیس نسی کولی د خلکو چې نیولې وي په عمومي توګه موبایل ټلیفونونه وپلټي پرته له دې چې مخکې خبرداری ورکړی وي. دغه محکمې وویل چې د موبایل ټلیفونونو پلټل خبرداری ته ضرورت لري ځکه چې هغه داسې قوي وسایل دي چې ډېر اطلاعات پکښې ځای سوي دي مګر دغه محکمې وویل چې ځینې اضطراري حالات هم شته چې له خبرداری پرته پلټنه کېدای سي. دغه دوسیه د دوو کسانو لخوا ترتیب سوي وه. هغوی فکر کاوه چې پولیسو د امریکا د اساسي قانون د څلورم تعدیل پر اساس د دوی هغه حق تر پښو لاندې کړی دی چې د بې ځایه او بې دلیله پلټنو مخنیوی کوي.
د امریکا اقتصاد د سږ کال په سر کې تر هغه زیات تاوان کړی و لکه څنګه چې اول یې پیشبیني سوې وه. د دې هیواد د تجارت وزارت د چهارشنبه د ورځې په راپور کې ویل شوي دي چې د جنوري فبروري او مارچ په میاشتو کې اقتصاد په کلنۍ کچه 2.9% ټټوالی شوولی وو. دا تر هغه چې مخکې تخمین سوی و ډېر زیات خرابوالی ښیي او په تیرو 15 کالو کې تر ټولو خراب اقتصادي ارقام دي. اقتصاد پوهان د دغه اقتصادي سوکوالي علت غیر عادي سخت جمعي او زیاتې واورې بولي او ډېر یې پیشبیني کوي چې دغه سوکوالي به موقتي وي. د سپینې ماڼۍ یوه لوړپوړي اقتصادي سلاحکار جیسن فرمن وویل دي چې د اپریل او مې د میاشتو د خبرونو څخه داسې ښکاري چې اقتصاد بیرته خپلې اصلي لارې ته راستون شوی او مخ په ښه کېدو دی. مګر یو بل اقتصادي څېړنه چې پرون د چهارشنبه په ورځ خبره شوې د دې نظر مخالفه ده او وایي چې د می په میاشت کې د صنعتي سامانونو او تجهیزاتو لپاره د فرمایشونو او آرډرونو اندازه کمه شوې وه. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنو وردون خبرونه مو وردل او واست خبرونه لومړی راپورت. په اسرائیل کې د فلسطینیانو یوې کېدی ډلې خپل د ډیر مودې تلوژ وژد اتصاب پاتر سوال دي. د بیت المقدس نه د امریکا ژ خبريال رابرټ برګر په دې باب راپورت لجل دي چې دا د خلاصه به تاسو ته وابرو.
په اسرائیل کې د فلسطینیانو یوې اتیا کسیزې قیدی ډلې خپل د لوګي هغه اتصاب پاتر رسو چې دریش پیتر وځي دوام پیدا کړو. د دغه اتصاب د ختم په پای کې د دغه قیدیانو ډيري د صحي وضعیت خرابوالي له کبله روختون ته انتقال شوی هم دي. د دغه قیدی فلسطینیانو د لوګي دغه اتصاب د اپریل د میاشتې په سلریشته منیټه پل شوی وو. دغه قیدیانو په اسرائیل په دې اعتراض کوو چې هغه جنجالي پالیسۍ د کنټرول شي چې وایي هغه کسان چې د ټوریسي فعالیتونو په جرم نیول شوي او محاکمه شوي نه دي هغه دې په دغه ځایونو کې وساتل شي. د فلسطیني زندانیانو د کلاب رئیس قادورا فاریس وایي چې د اسرائیلو د زندان د مقاماتو سره یو موافقه یو مثبت قدم هم دی. هغه وایي
אי אפשר לדבר על ניצחון ולא אוהב וזה לא טוב לדבר על ניצחונות אבל טוב
د اسرائیلو د وی رادیو سره هغه پخپل مراکی کې ویلي چې دغه موافقه یو لوی بره نه ده مګر په دې باره کې مذاکرات روان دي چې د غزایونه چې هلته به محاکمه خلک ساتل کیږي باید لری کړی شي. په یوه وخت کې هغه د هم ویلي دي چې اسرائیل به د دغه قیدی فلسطینیانو په ضد چې د لوګي اتصاب پیل کړی وو جزایی اقدامات ختم کړي چې په هغه کې د مثال په ډول د خپل کورنۍ د غړو سره په لیدلو د محدودیتونو لری کول او د زندان په کوټه کې د تلویزیون پرې خودل شامل دي. د فلسطیني قیدیانو د کلب دغه مشر وایي
هم يمشيخوا ليشائر ببتي اخوليم لكما يميم عاد ما تصابه بهوتيش لهم ما تقيم لاخر
دغا قيديان بطر هغي پوري پروختون كي بستريوي چي بيخي روغ جوڑ شوي نوي ده هغي نورستو با بيا زندان تاو لگل شي او حل تبا بيا هغوي دخبل ازاده ده پارا مبارزا پهل کانده. د اسرائیل و مامورینو هم ده دغی موافقی هر کلی کرده ده ده هغا ملک ده پارلمان یو غلی دیوید تسور پا ده باب وایی
אני שמח שהשביתה הזאת הסתיימה ואם הדברים נעשו במסגרת נאמר גבולות הגזרה
הגה ד ישראל ו דרדיו סרה פחפל חבר קיבלי שדה פדי דיר חושל דה שדלוג ידה תסב פאי תבור סידם דה דיר חה חבר דה שדה שאן סטונזי פסולייז דול דה קיידיאן סרה דה בי מואפיקי פאסאס חל שי. د اسرائیل سره دا اندښنه پیدا شوې وه چې کچاري د دغه قیدیان نه یوې ملشي نو هغه به د فلسطینیانو په سیمو کې تشدد راو پاري. لدینه بغیر په لویدیز غاړه کې هغه وخت تشنج زیات شو چې اسرائیل د خپل دریو تنکیو زلمیو د پاره لټون پیل کړ. اسرائیل ویل دي چې دغه زلمیان د فلسطینیانو د حماس دلې تختولې دي. د حماس دلې نه دغه خبره تایید کړي او نه هم رد کړي ده. په زورګونو اسرائیلي عسکرو د دغه زلمیانو د لټون د پاره کور په کور تلاشي پیل کړي او د فلسطینیانو سره انخته هم کړي دي. د دغه تنکیو زلمیانو د تختول نورستو تقریبا 350 تنه فلسطینیان چې زیات د حماس د ډلې غړي دي زندانی شوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په هلمند کې د تیرو څو ورځو پوځي امنیتو لپاره ځایي مقاماتو له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د زرګونو کورنیو لپاره د بیرنیو مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. هغې خوا د هلمند پولیسو ویان وایي چې ممکن د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پیل شوي پوځي عملیات د یوې اونۍ لپاره نور هم دوام وکړي. نور تفصیل عزیز الله پوپل کندار راکوي.
په سنگین کې حالت بیرته عادی کیدونکې دي خو په نوزاد کې جکی او مساکلا کې لا هم نظامی عملیات او نشتی دوام لري. چارواکي وایي چې ممکن یو اونۍ نور هم په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د تیری ورځې پیل سوي نظامی عملیات دوام وکړي، خو تر اوسه پورې د ځایي مقامات په وینا چې په دغو عملیاتو کې تر 200 پورې کسان وژل شوي دي. د هلمند پولیسو ویاند سمنوال عبدالحد چوپان امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې 140 تنه د دولت وسلوال مخالفین، 40 تنه دولتي سرتیري او تر 40 پورې عام خلک د جګړو او پیل سوي نظامی عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د نوزاد ولسوالی شیخ زایی او علیزو کاریز، د سنگین ولسوالی سروان کلا او نسوزو نوا، د موسا کلا ولسوالی یتیمک او کندل نوا او کښته کجکی د جګړو عمده سیمې دي چې د نامنوی لویرې څخه تر 300 پورې زیاتې کورنۍ نورې سیمو ته کوچېدلې دي. دوی د هلمند په مرکز لشکرګا مارجی او ګریشک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي. د هلمند د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام فاروق نورزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دوی په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او نړیوال خوراکي پروګرام ته تر 3000 کورنۍ پورې د کومکونو د برابرولو احتمالي پلان وړاندې کړي. دوی زیاتوي چې که جګړه دوام پیدا کړي او یا هم اوس د جګړې له کبله تړل سوي لارې بیرته پرانیستل شي، ممکن تر 3000 هم زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بیا ځای شي. د سنگین ولسوالی اوسیدونکي او د هلمند ولایتي شورا غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې ځای خلک په خورا لوی ستونزه کې راګردي. د زیاتوي چې تر ټولو ستر ګواښ هغو ولسي مشرانو ته متوجه دي چې د دولت ملاتړ یې کاوه او اوس د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي. الکوزی زیاتوي چې تر اوسه پورې د دوی د سیمې یو تن ولسي مشر وسلوالو طالبانو وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره یرغمل کړي دي.
او زموږ هغه ټولنې مشران چې د دولت سره همکار او د دولت سره همکاري کوله هغه ډېر په سخت حالات کې دي چې دور یې نه شي راوتلی او مرکز د ولسوالۍ ته نه شي راتللی. څونه پاره یو څه مره د حکومت سره همکاره خلک یې شهیدان کړي دي قومي مشران.
د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالقیوم باکیزوی چې خپل د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي چې دمګړی د دولت د وسلوالو مخالفینو د وړاندې تاګ مخ نیول سوي او هغه سیمې بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راوستي چې د رواني اونۍ په پیل کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي وي. ها خو بیا خپل وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلو تلیفوني پیغامونو کې ادعا کړې چې دوی له هم په یادو سیمو کې پر افغان امنیتي پوسټو بریدونه کوي او هر ورځ دولتي قواو ته درنمر جوړ بلاړوي. هلمند د خپل پراخ جغرافیوي جوړښت له پلوه د ټول افغانستان لسمه برخه جوړوي او دغه ولایت په شمالي برخه کې مرکزی افغانستان ته غني لاري لري چې نامني په اساني سره نورو سیمو ته ورڅخه انتقالېدلای شي. خو د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد په وینا چې د نشي توکو د حاصلاتو تراټولېدو وروسته مافیایي ډلې او د دولت وسوال مخالفین په ګډه غواړي چې لسمه څخه د نشي توکو د انتقال لپاره د خپل ځان په وړاندې خندونه لمخې لري کړی. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
لاند خبرونه. د افغانستان چارواکي وایي چې د فاریاب په ولایت کې یو بم چې یوې دولتي ودانۍ ته نږدې په یوه ریړۍ کې پټ ایښوول شوی و چاودلی او څلور کسه یې وژلي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د یوه اسراري حکومت جوړول رد کړي دي چې د دې دپاره د جوړېدو غوښتنه سوې و چې د سنی اسلامي مبارزینو د حملو مخه ونیولای شي. د نایجیریا په یو بازار کې پرون د چهارشنبې په ورځ د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي او 25 تنه زخمي شوي دي. یو سړي چې غوښتل یې د بم د چوني ځانمرګه حمله وکړي پرون د چهارشنبې په ورځ د بیروت په یوه هوټل کې هغه وخت ځان په بموال وزاوه چې د لبنان امنیتي قواوې ورسېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په برازیل کې د فوټبال د کارمانۍ په نړیوالو سیالیو کې داسې ډېری د ډیر ملکونو ټیمونه همسته چې هلته خلک ډیر غریب او نادر دي په دې باب یو راپور روش تاسو ته دراوړو.
په نړۍ کې د لوګو خلکو د پاره د غذایی موادو د برابرولو ټولنه وایي چې ډیر د فوټبال لوبغاړي هم کوشش کوي چې په دې برخه کې د خپل ټولنو سره مرسته وکړي. د دغه ټولنې نتاق فیتو مورین وایي چې د فوټبال د نړیوالو قهرمانیو په مسابقو کې ډیر لوبغاړي په دې ډیر ښه پوهیږي چې په ملک کې په څه اندازه غربت روان دی. هغه وایي
A lot of the countries that compete are actually very poor or have a lot of the population living under the poverty line.
ډیر هغه ملکونه چې په دغه مسابقو کې ټیمونه مسابقې کوي په حقیقت کې ډیر نادار دي او یای د نفوس ډیره برخه حتی د غربت د اندازې نه هم په کمه سویه ژوند کوي. په دغه مسابقو کې ډیر لوبغاړي هم په دې پوهیږي چې غربت او د خلکو لوګار وس پر وزياتیږي. په نړۍ کې د لوګو خلکو د پاره د غذایی موادو د برابرولو د ټولنې نتاق خغلی مورینو د هغو ملکونو په باب چې هلته غربت ډیر دی هم خبرې کړې دي. هغه وایي
We have Cameroon who has a poverty rate of about 39.9% according to most recent data.
موږ په دغه مسابقه کې د کیمرون د فوټبال ټیم هم لرو چې هلته په هغه ملک کې د ورستۍ احصائی لمخې د غربت اندازه 9.9% ته رسیدلې ده. موږ د آج د ساحل ټیم هم لرو په هغه ملک کې د غربت اندازه 20% ده او په غانا کې د غربت اندازه 28.5% ده. د دې معنی دا ده چې د دغو ملکونو د نفوسو یوه برخه پر وس کې په $1.50 گزاره کوي. مګر ښاغلی مورینو ویلی دي چې د فوټبال د لوبې ځینې لوبغاړي هم کوشش کوي چې په دې برخه کې یو څه خدمت وکړي چې په هغې کې یو هم د آج د ساحل د فوټبال د ټیم تکړه لوبغاړی سالمون کالو دی. ښاغلی مورینو په دې باب وایي
He managed to use his stardom and his money and everything to start his own foundation not just to give money and try to
هغه کوشش کوي چې د خپل پیسو او مهارت نه علاوه په هر طریقه چې وي خپل یو ټولنه تاسیس کړي. د دې لپاره نه چې د پیسو مرسته وکړي بلکې کوشش کوي چې په دې طریقه د خلکو لږه او غربت ختم کړي. په دې برسیره د کولمبیا د فوټبال په ټیم کې راد میل فلاکو دی مګر هغه د زخمی کېدل له کبله په دې بریالی نه شو چې د نړۍ د فوټبال د قهرمانیو په مسابقو کې لوبه وکړي. ښاغلی مورینو په دې باب وایي
He has been very vocal about taking very progressive steps to end hunger. He really
هغه دیتا ډیر زیات لیواله و چې د لوګي په ضد باید جدي قدمونه اوچت کړی شي. هغه وایي چې حکومت باید په خپل کارونو کې د لوګي په ضد مبارزې ته د اولیت حق ورکړي. په نړۍ کې د لوګو خلکو د پاره د غذایی موادو د برابرولو ټولنه وایي د نړۍ د فوټبال تکړه لوبغاړي کولو فلاکو او ناراووس او نور لوبغاړي ټول د دې کوشش کوي چې د خپل محبوبیت او د خپل مهارت نه په نړۍ کې د خلکو د لوګې د ختمولو لپاره ډیره زیاته استفاده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د ټاکونکو په بیر کې د زینو شکونو او جنجالونو را پیدا کېدو لامل سوداګریزي چاري زیانمنې سي وي. دا خبرې په یو راپورټ کې چې وس په واوري څو تنو سوداګرو کړي پام کړی راپورټ ته.
په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې د وريدي میاشتې په 14 مې تر سره شوې چې تر ننه یې د را پیدا شوو ستونزو او ناندریو له کبله پایلې نه دي معلومې. د ټاکنو د بهیر اوږدېدل نه یوازې خپله د ټاکنو پروسه ټکنۍ کړې بلکې د عام وګړو کاروباریانو او سوداګرو په ژوند او کاروبار هم اغیز کړی. په خوست کې د سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر کرامت خان خپلواکوی له ټاکنو وروسته حالاتو سوداګر اندېښمن کړي او وایي کوم کاروبار چې پخوا درلود اوس یې نه لري.
زموږ سوداګرو دوکاندارانو په مجموعي ډول زموږ په سوداګریزو اړیکو باندې منفي اغېز کړی دی. زه یعنې په تجارت کې ټیټوالی راغلی دی او بله خبره دا ده چې هغه راکړه ورکړه په سوداګرو چې نورو ولایاتو ته یا د نورو هېوادونه کوله په هغه کچه نه ده. خلکو سره تشویش دی دلته به وضعیت څه ډول روان وي کومې خوا ته به ځي. یعنې خلکو نه غواړي چې په دې وخت کې دوی سربزري وکړي. یعنې سوداګر ناخوښه دي او غوښتنه د سوداګرو ټولو دا ده د
دا ټاکنو له لومړۍ دورې نه تر اوسه په وارداتو او صادراتو کې کمی، د نرخونو لوړوالی، د جنسونو کمی او په دوهم پړاو کې د دواړو نوماندانو ترمنځ ناندری ټولو خلکو ته په ځانګړې توګه سوداګرو ته اندېښنه پیدا کړې ده. دا خبرې د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشورتي بورډ رئیس ډاکټر مخلص احمد آشنا رادیو سره کړي.
د انتخابات د لومړي دورې او موجوده حالاتو په مقایسه سره په آزاد مارکیټ کې د نرخونو په جګوالي، د جنسونو په کموالي او همدارنګ سوداګر چې د مالونو په واردولو همدارنګ صادراتو بخش کې منفي ساختمانی کارونه په ټپه ولاړ ده او خلک په تشویش ده. همدارنګه د پانګه اچونې او د صنعت او د فابریکو په تولید کې هم کموالی راغلی. په دوهم پړاو کې د دواړو نوماندانو ترمنځ موجوده پیدا شوې شخړې خلک فکر کوي چې خدای مکړه دغه یو عام او اولسي شکل د جنگ او د تفرقې د ایجاد په اثر باندې د افغانستان ولس بیا لکه پخوا غوندې د کورنیو جګړو په اثر باندې دوی ته تاوانونه پیدا نشي. دا هم ډېر غټ او منفي اغیزه کړی د سوداګرو د پیسو په انتقال او نورو برخو کې، چې دغه اندېښنه نه یوازې سوداګر پانګوال بلکې عام ولس لپاره هم پیدا شوی دی.
له بل خوا د افغانستان د متشبسینو د عالي بورد مشر حاجي رحمدین آغا وی د 2014 کال ویره نه وختمه چې د ټاکنو پرلپسې تر سره کېدل او له کابل د زنو جنجالونه را پیدا کېدل د سوداګرو کاروبار له ستونزو سره مخ کړ. هغه هم د نورو سوداګرو په څیر له دواړو نوماندانو غوښتنه لري.
مدیر د دې خبره و چې 2014 دی او 2014 دی په دې په سوداګریز امور کې کمښت راغی او وروسته تر دې د انتخاباتو پړاوونه یو په بل پسې راغی چې دا سوداګری او اقتصادي بخش ډیر سخت ځپلی دي. هم ساختمانی بخش، هم د وارداتي بخش و هم صادراتي بخش. خصوصا په دا اوسنی پړاو کې د افغانستان اقتصادي سکتور خصوصا سوداګر د ډیرو سخت تشویشو سره مخامخ دی او ټول سوداګری امور په ټپه درېدلې دي. نو موږ د ټولو مشرانو څخه، د ټولو جوانب څخه سوداګر دا هیله کوي د یو بهطرفه او د افغانستان د هغه اقتصادي سکتور کم چې په دې دیش کالو جنگ کې د افغانستان خلکو ته د اقتصاد له وجې نه کومک کړی دی او ورته رسولی دی هر شی، نو په دې هیله د ټولو مشرانو څخه دا هیله کوي چې د افغانستان د اقتصادي سکتور د ټپه درېدو مخنیوي وکړي، هر چې عاجل د دې ټولو مسایلو حل غوښتنه کوي. زه واقعیت درته وایم چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه نن به ماته ترسل ټلیفون اضافه راغلی چې مول څوک مول ووزو پات سو څوک مال هیڅ خبر نه دی پات سي مول دغه د وطن خلک یو درته کار ونه کو. یعنی کدا مسایل حل نشي خور دا د افغانستان دغه مسایل سیاسي مسایل حل نشي، نو روژه کې دلته تاجر تجارت دلته پټه پټ ولاړ دی، هلته واردات پټه خود به خود نرخ لوړځي او خلکو ته خلک غریب خلک تبا کیږي.
د افغانستان سوداګر وایي که د ټاکنو د نتیجو له اعلان نه وروسته پایلې ومنل شي، د اولس رایو ته احترام وشي او دواړه نوماندان یو له بل سره ګډ کار پیل کړي، نو موجوده ستونزې به حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو وردونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. هیله ده چې دری برخې خبرونه ته هم غوښتئ.